هیلم لرم چې د مکتوبونو ور ورسیږي تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. علامو مل
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې ز اکرام الله اکرام او رامین کاکړ په یو بل یو سات خبرونه کې ساس هر کله کو په دې لچه روغ وسې اوري چې د افغان حکومت د افغانستان سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له داشن به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډوز وکونو د ډلېز وشنې پاړه هر اړخیزي اڅړنې کوي. دا یو شمیر نور مطالب هم لرو خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسله وال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په پښتونخوا ایالت کې پر پولیسو نن په یوه حمله کې چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې مسؤلیت اخیستی شاوخوا تنه وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1398
د کمیسیون نوی مشرتابه د 1398 کال د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره تر اوسه توانیدلی چې عملیاتي او د استخدام پلانونه طرز عملونه او لوایح دغه انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي. میرمن نورستانی دغه راز وویل شفاف او سرتاسري انتخابات کول شي خلکو ته امن او آرامي ډاډ منه کړي. د انتخاباتو خپلواک او د شکایتونو کمیسیون ویلي چې دغه انتخاباتو په وړاندې پرتې ستونزې په نښه شوي او د هواري لپاره به اقدام وکړي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسله وال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزنی دیوالي ویان محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یوه استولې غږیز پیغام کې ویلي چې د هوایي بریدونو کماندو ځواکونو پر وسله والو د یو ځانمرګي برید کوونکي د واسکټ د چاودنې په ترڅ کې طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په قرباغ او نوی ولسوالۍ کې اوښتي.
مجموع به تعداد 33 تن از طالبای مسلح به شمول یک سر گروپ شان برام سیلاب و مسئولیت
د قرباغ ولسوالی لپاره د سیلاب په نوم د طالبانو دی وسر گروپ او د ولسوالی لپاره د مولا زاکر په نوم د طالبانو د استخبارات دی او مسول په ګډون ټول ټال درې دیش وسلوال طالبان په دې حمله کې وژل شوی دوه تن ټپیان شوی او همدارنګ درې وسلوال د افغان ځواکونو لخوا ژوند نیول شوی دي. چارواکو ویلي چې د ناوی ولسوالی اړوند په موسی کلیم سیمه کې 15 وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې درې وزن وژن کور سره خدای پامانی کوله چې د یو واسکټ وچاو دی. د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د شپکلنې وژل شوې ماشومې محسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شول. سجاد آغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وه. دواړه مجرم پیژندل شوي چې محسا یې د تېر لمریز کال د هود په 9 نیټه په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. اختطاف کوونکو محسا د پیسو لپاره تښتولې وه او له کورنۍ د هغې د خوشې کېدو په بدل کې د 300,000 ډالرو غوښتنه کړې وه. د محسا د وژنې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دواړه په بند محکوم شوي کولی شي چې د دغه حکم په وړاندې بیا دعوه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی ته چې د فساد په تور په 3 کاله بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برأت ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې له 5 میلیونو زیات وګړو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې دي. دغه ادارې نن په یوه خپره کړي بیان کې ویلي چې د جون تر 1.5 میلیونه 200,000 کسانو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې. د دې ادارې په وینا له دې ډلې شاوخوا 4.5 لک هغه کسان دي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په نورو سیمو کې اوسي او پاتې نور له خپلو سیمو نه دي کوچېدلي. اوچا ویلي چې په یو شمیر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې ناامنی او نور ستونزې د دې سبب شوي چې د بشري مرستو رسولو ادارې ونشي کړی خلکو ته اړینې بشري مرستې ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پولیس وای حمله کون کو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت دزی وکړي ورسته د روختون په دروازه کې چې ټپیان ورلیک ډول کېدل 14 وکړه چې په نتیجه کې اته کسان چې څلوري پولیس دی وژل شوی او لدې شو زیات ټپیان شوی دی. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونګه یو ناکه بندي ده کوټلا سیدان وتوي په درابن روډ باندې هغه تا زمونګه سپیان پړیوټي په مورچه کې هغه دوا ټارګټ شوی دي. زمونګ چې کوم شهدا او دوا داچ هسپتال ته روډ لشو دلته نه مخ کې یو خزه په بورکا کې بارود سره پټه ناشته و هسپتال کې چې کوم دین او دوا پولیس والا شهیدان دي او سرور پکې سیویلین شهیدان دي.
روختي چارواکو ویلي چې خای د مړو شمیر زیات شي. د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې د بریټ مسؤلیت اخیسته ده. د پاکستان پولیسو چیرمن معلومه وسلواله د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي په دزو وژلې دي. ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې دا پیخه پرون د ایران د سیستان بلوچستان ولایت کې چې په تیر وختونو کې هم د سنی وسلواله او د مخدره موادو د قاچاقړونکو ترمنځ پکې نښته شوې رامسته شوې ده. د دولتي تلویزیون د خبر لمخې د پیخه مسؤل ترهګر بلل شوی خو دانه دی ویل شوی چې د ترهګر کومه ډله په دې فبروري میاشت کې له القاعده سره تړلې وي ډلې پر یو بس چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک غړي لیک د ول ځان وژن کې حمله مسؤلیت اخیسته او په دې پیښه کې د ځواک لکتر لګه وشت غړي وژل شوی وو. او ایران وای دی نیول شوی برتانوي کښتۍ ټوله درويشت عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډیر ښه دی خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلی او ویلي چې هغه د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هورمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد عفیفي پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوی څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول کېدل غندلی دي. دا د افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
د مغغلا زدي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د مطالب لرو. افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی دی.
رحیم دلته زلمی خلیلزاد حتی د افغان سولې لپاره تر اوسه مثمرې او اغېزمنې وي او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپوسر هم غږېدلې یو.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلود هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغی اسباب کمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شویو کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیخه څیړي. همداشان به د دغې موضوع په اړه واوري چې د سیاسي چارو د پوځي چارو افغان کارپوهانې په اړه څه نظر لري.
کوماندو کې کتاب باید په هر ځای کې استعمال نشي. د دقیق د یو کشفي دقیق راپور لمخې باید استعمال شي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي د کندهار په ورستۍ برید کې له 300 میلیون افغانۍ څخه زیات سوداګرو ته زیان اوښتی چې باید جبران شي. په دې اړه به له سیمینا نور حال درکو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. موغلا ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. افغان حکومت د افغانستان د سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړي. د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل د خلیلزاد حادثه د سولې په تړاو مهم دي او تازه ماموریت هم خوشبيني رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي اساس زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پاړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل یو نوي ماموریت د پیل پاړه لیکلي خو جزئیاتي ندی ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پر دیس راپور کې.
په افغانستان کې نن سبا تر بل هر وخت زیات د سولې خبرې ګرمې دي او هر ګام چې په دې برخه کې پورته کیږي د افغانستان خلک او دغه هیواد حکومت هرکلی کوي. تازه افغان حکومت د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد د نوي ماموریت لپاره هم خوشبيني څرګنده کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې په یاده برخه کې د خپل مرمختګونو په هدف خپل نوی ماموریت پیلوي. د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
د لاسته زمي خلیزات هغه د افغان ټول لپاره تر اوسه مستمر یا غزمنې وي او دا کوونه چې روان دي او یا اوس یو تازه هوټ اعلان کړی دی از موږ لپاره د هر کلی ورده او تم مداده چې هغه چې د زمي خلیزات شروع کړی دي هم د سیمه ایز دی او نړیوال اجماع په تاسو کې او هم د دې لپاره شي زمین سازی وشي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره مهم او اغیزمن دي.
په خټه افغان د امریکایي چارواکي تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو له طالب استادو سره و پړاو خبري کړي دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو او د نورو هیوادونو پر ضد دغه هیواد له خاورې د ترهګریزو بریدونو نه کارونی او په دې برخه کې د تضمین د ورکړ په موضوعاتو راټولوي. خاغلی خلیزه د غټویټ داسې محل کړي چې هغه د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم سبا امریکا ته ځي او د هغه هیواد له ولسمشر ډانل ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او عمران خان به د سیمې پر سولې او ثبات خبري وکړي. یو شمېر پاکستانی ورځپاڼو هم امریکا د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه لیکلي چې د دوړو هیوادونو د چارواکو خبرې به تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه وي. په ورته وخت کې بخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د زلمی خلیزات وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي چې دا ځل ممکن خلیزات له طالبانو سره پر یو شمېر مهمو مواردو هوکړې ته ورسیږي.
د ته ضرورت شته چې په افغانستان کې جوړ راشي او نور امریکایان هم دا هیڅ کړی د پاکستان کې د جنگ د لارې کامیابی او کامرانی نشي راتللی. نو تاسو ضرورت شته زه خپل په دغه نسبت باندې یو اندازه امیدوار یم ځکه چې طالبان هم دې ته امیدوار دي چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دلته افغانان خپل مذاکرات آینده کوي د چې توافق د امریکایانو سره توافقنامه دی امضا کوي بیا خپل مذاکرات کوي. نو هغه مذاکرات خو بیا د افغانستان د جوړېدو د پاره یو ذریعه او سبب ګرځي. زه امیدوار یم.
خو د خوشبینی په داسې حال کې چې د امریکا د صنایع غړي لینزي ګرهام د ډونالد ټرمپ پر ادارې غږ کړی چې د طالبانو نامعقوله غوښتنې ونه مني. سناتور ګرهام لیکلي موږ اوس له خپل متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او د داعش په څیر د ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده. د یادونه ده چې طالب استازي تر اوسه په رسمي ډول افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. هغه چې افغان حکومت پرې ټینګار لري او معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیزات په نوي ماموریت کې به په دې اړه څه شامل وي او کنه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. درنو دوستانو، واموریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د سولې په اړه له وروستیو هلو ځلو هرکلی کړی دی او د په ځانګړي ډول د وروستي ماموریت په اړه باندې ویلي دي چې دا به د افغانستان د سولې له پروسې سره په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغان سولې په تړاو د نوي ماموریت له پیلېدو نه د خلیلزاد هدف طالبانو سره تم پړاو خبرې دي. لدی ډلې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د تازه ماموریت د پیلېدو د جزئیاتو په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلود او غواړي چې ځان د نظامي حالت نه د دې ځای نه وباسي هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره. صرف یو امضا باید پاتې وي چې هغه به هم په آخري مرحله کې او شاید باید دایي چې امریکا او خلیزاد مخکې ویلي وو چې هم وربند شي او هم د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل شي. نو پس له هغې چې هغه توافق ته ورسېدلی مونږ به خپل موافقتونه امضا کړو درسره. نو زه فکر کوم چې په همدغه کې کله چې بیا د وزارت دفاع نوې خبره اورو او هغه وایي چې باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي د امریکا نظامي وتګ وتل د افغانستان نه فوراً دا شاید ډېر په ګټه د زمونږ او د افغانستان نه وي تر څو مونږ کاملا متيقن نه شو چې ټول جال د ترورستانو هلته تړل شوي یا تړل کېږي یا له منځه تللي یا د احتمالي بیا ژوندي کېدو احتمال نه وي هغو پورې بعد مونږ په افغانستان کې پاتې شو. فکر کوم د همدغه آینده احتیاط او نظریاتو د سوري لاندې خلیزاد یو نوې اجنډا باندې
فکر
کوم چې اول افغانستان سره کاتم پړاوم شروع کیږي دوی خبرې آغاز شي او تعهدات کنه واخلې چې د حکومت سره او قانون سره څه کوي پس لږه به بیا دوی هغه نهایي کیږي او نړیوال په سطح به فیصله اعلان کړي.
یعنی فکر کوي هغه جنگ چې امریکا په 16 د سپتمبر څو کال مخکې پیل کړو یعنی تماشتا خوشبینیشته چې تر دې 16 د سپتمبر دا تمام کی بلې
زه فکر کوم چې دوی خوایلی دي چې موږ تر اول د سپتمبر پورې توافقات باید نهایی شي د طالبانو سره او د افغانستان په ځای کې جنگيږي نو وګورو دا عملاً د پورې لري چې دا نو وسته یې خپل خلیزات شروع کی چې څه خبره راو باسي او څومره توافق سره لري او څومره د افغانستان حکومت سره د مخالفینو دوی کول شي چې نږدې کی د اخري توافقات لپاره او وی به موږ هغه تم پړاو او امید دی چې د انتخاباتو نه مخکې دا مسله حل شي چې هغه مغه سپتمبر 11 د غنه مخکې.
زموږ غلازادي رادیو نو ورو درنو دوستانو د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافی او چې زموږ همکار اجمل تورمان ور سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موندنی خی چې د افغانستان ملي شورا د فساد لامل زیان لیدل د فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د ګډ خپلواکي کمیټې میک په تازه راپور کې راغلی چې د ملي شورا په زینو مواردو کې د فساد ښکار شوې ده. په دغه راپور کې ډېرې زیان رسوونکو مواردو ته اشاره شوې خو تر ټولو مهمه د ملي شورا د غړو د شتمنۍ او نسب ته د پروژو په تړونو او د وزیرانو په کاندیدیدو کې د دوی خپلتیا د ولسمشر د زینې تخنینی فرمانونو ارزونه او داسې نور. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډ خپلواکي کمیټې میک د یو کال ارزونه او سیډونو ورسته د افغانستان په ملي شورا کې د فساد لبیلا بیلو اړخونو نه پرده پورته کړه. دغه کمیټې د تازه راپور په اساس چې د ولسی جرګې له 200 غړو مدني ټولنې او دولتي چارواکو سره پکې خبري شوې خی چې ملي شورا په ورستیو کلونو کې د فساد لاړخه زیانونه لیدلې دي. که څه هم په راپور کې په مستقیمه توګه بډو غوښتنو ته اشاره نه ده شوې خو په کې راغلي چې د حکومت پر کارونو د ملي شورا د سار بهیر مؤثر نه و. ځینې وزیران د یو شمېر وکیلانو د تضادونو قرباني او استیزا او استجواب ته راخکل شوي دي. دغه کمیټې راپور چې 2 پاڼې لري په کې راغلي چې په ځینو مواردو کې د ولسمشر اکثره تقنینی فرمانونه د ملي شورا له جرګو لخوا نه ارزول کیږي. د ملي شورا د زینو غړو د شتمنۍ نسب ته دل بلاندې خنه ده چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. په راپور کې د معافیت پاړه د ملي شورا د زینو غړو برداشت هم اشاره شوې ده. په دې معنی چې زینې استازي جرم کوي خو نه تعقیبېږي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې په راپور کې بل سرګند مورد داده چې ځینې استازي د پروژو د تړونونو لپاره او همداشان د استیزا وزیرانو ته د باور د رای ورکولو پر مهال لابیګری کوي. دغه کمیټې اجرایوي رئیس میوان روحانی وای ممکن دغه لابیګری او تر شا د پیسو موضوع پرته وي.
یک وکیل میرا به نظارت یک پروژه
دی وای د بیلګې په توګه یو وکیل دی وی پروژې د ارزونه لپاره زی وکیل د پروژې پلان نن لري چې څه وخت پیل او څه وخت پای ته رسیږي. دی وکیل پروژه ارزوي راپور لیکي او قراردادی ته وای چې دا سړک مو باید څه کال خلاص کړي نو ول خلاص نه قراردادی ورته وای په تړون کې نشته چې څه کال د خلاص دلته نو وکیل منفی راپور لیکي وینو چې ځان رسیدنه نشته ول یو کس منفی راپور خپور کړو کوم ټیم چې ارزونه ته ځي عملی پلان دی نه لري
پلان عملی پروژه نه داشته باشه.
د راپور موندنه خی چې زینو بنسټونو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ګران دی. له دې امله د دغه راپور جوړولو یو کال ونیو. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډ خپلواکه کمیټه د دې لپاره چې ملي شورا د فساد لامل له زیان ووزي د 200 سپارښتنو وړاندیز کوي. د دغه بنسټ رئیس وای ملي شورا او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید د دوی د سپارښتنو په عملی کولو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډ خپلواکي کمیټې راپور په بشپړه توګه نه ردوي خو منصفانه هم نه ګڼي. دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای
ضرورت به است که تحقیقات باید معیاری باشه و روی
دیوی دیتا ضرورت دی چې سیړنه باید معیاری او پر اسناد ولاړی وي. دغه کمیټه چې دا راپور خپور کړي مونږ په ټوله کې نه ردو، ځکه افغانستان دی او مونږ ټوله نه پیژنو چې ځینو برخو کې ستونزې شته، خو که پارلمان ګرم کړي چې ناکار دی او فساد پکې لوړې سطح ته رسیدلې، دا هم له انصاف لري ده. ښاغلی عرفان، سره له دې چې د یادې کمیټې د سپارښتنو هرکلی کوي، وایي په ملي شورا کې به د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه سپارښتنې عملي کړي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې دا هم ویلي چې دوی به تر دوو کلونو پورې خپلې سپارښتنې وارزوي چې پلی شوي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، او یا دا هم یو تازه خبر چې همدا اوس راورسید د پکتیا په مرکز ګردیز کې څو شېبې وړاندې درنه چاودنه رامنځته شوې ده. دا چې په دغه چاودنه کې تلفات چاته اوختي کنه، د چاودنې نویت څه دی، همدا اوس را سره لسیمي زموږ خبریال احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه دی. آریان صاحب، ستړي مشي مهرباني، دغه چاودنه د ګردیز ښار په کومه سیمه کې دقیقا رامنځته شوې دا، تر دې دمه د تلفاتو په اړه لومړنی راپورونه اتس دي؟
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. تقریبا نن ماسپښین نه وخت کابو 3 بجې او دشته څنګه رامنځته شو چې دغه چاودنه د مرکز د حوزوي روختون او د پهنتون ترمنځ یو کوڅه ده، په دغه کې رامنځته شوې ده. په همغه د پېښې په ځای کې د پکتیا مرستیال علي عبدالولي صاحب له رسمي سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه د زرمت ولسوالۍ د محلي پولیسو او یا د خلکو کمانډان دی عزیز احمد په نوم، هغه په دې پېښه کې وژل شوی، یو بل ډرایور چې لاندې سر د موټر کې و هغه ټپي شوی. دا تر اوسه پورې لومړني جزئیات دي. موږ بیا هم په سیمه کې له نورو سرچینو سره خبرې کوو. د محل موږ د پکتیا ولایت حوزوي روختون ته راغلی یو، او غواړو چې د دې مسؤلي د دې روختون د مسؤلینو نظر هم لږ سره ولرو.
آرین صاحب، د چاودنې نویت معلوم شوی
په خپل د عبدالولي صحیح د مخه چې وای موټر بم، خو د عمره زیات فرق چې موټر بم، خو معلومه نه ده چې موټر بم هم دلته ولر وو که کوم لول ته راغله وو، یو په حرکت کې وو. وای د پکتیا لا دوام لري او بیا تاسو سره
او تا بندل ته شاوخوا د استوګنی کورونه می تاس یو کوڅه یاد کړ د حوزوی روختون او پونتون ترمنز شاوخوا کورونه ته ځان وخت یک څنګه
دلته چې ما د 14 څخه تقریبا په 50 متر کې ما چې کوم بل منزل یا لوړ پوری زوادنه ولیدې د هغه شیشې ټولې ماتې شوې. په خپل د سینو سدون کې هم وای چې مونږ تر ډیره لری زیاده د 14 غږ واورید، خو بیا هم مونږ په سیمه کې هم له خلکو سره خبرې کوو او اوس د پکتیا په حال د روختون کې یو او دلته به د روختون له طرف سره مونږ خبرې وکړو څومره د پېښې تاپیان او
ډېره مننه آریان صاحب. درنو دوستانو، زموږ خبریالو په پکتیا کې احسان آریان چې په مرکز ګردیز کې د شوي موټر بم چاودنې جزئیات ورکول، وایي چې لومړني معلومات وایي چې د دغه حمله لامل تر دې دمه یو کس چې د زرمت ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان او د زحمت په نوم دا وژل شوی او یو بل کس ټپي دی. د لومړني معلومات دی، وروسته به په نورو خبري سرویسونو کې هم په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوو. بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د ډلیزي وژنې په اړه هر اړخیزې څېړنې کوي. دفاع وزارت دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د تیر دوشنبه په شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې 15 کمانډو ځواکونه وژل شول. د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډو ځواکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپورونو لمخې عملیاتو ته واستول شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان تازه تاسیسوي او نوی په پخو ولاړ ځواک چې د ځینو په باور د خوونې روزنې تجهیز او تجربه لمخې په سیمه کې ساری نه لري، د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو له امله ځینې وخت د غزواک د دښمن په دام کې نخلي چې مرګ ژوبله هم ورته اوړي. د دغه پیښو وروسته هغه د بادغیس په آبی کمری ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې کمانډو ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبل اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه هر اړخیزه او دقیقه څېړنه کوي.
بدون شکر عملیه کې صورت میگیره و د عمله چی بنظامیان
هغه ویل شک پرته هر هغه عمله چې په هغه کې ملکیانو او نظامیانو ته تلفات واوړي چړل کیږي. د اب کمری حمله هم جدي چړل کیږي. ستونزې او تش پیدا کوو څو معلومه کړو چې ولې د غپی خرمنسته سوي څو پراتونکو کې د دا ډول حمله او مخنیوي وسی. یو شمیر افغان کمانډوز واکونه د تیرې دوشنبه په شپه د بادغیس ولایت اب کمری نارام ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره ولېګل سول چې د چارواکو په وینا 15 تنه د غزواکونه پکې ووژل سول. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډو ځواکونو ته په جګړه کې مرګ ژو بلاوړي، بلکې له دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډو ځواکونو ته مرګ ژو بلا اوښتې وه. اوس پوښتنه دا ده چې یو کمانډو سرتیری څنګه او په کومو معیارونو انتخابیږي. یو سرتیری په اردو کې له 3 کلن ماموریت وروسته چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې لوړې، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو هم نه وي روږدی، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته بیا دنده پیلوي. که څه هم اوس مهال د جګړې درون بار د افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونو په اوږو دی، خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک نه باید په هر ځای کې استعمال شي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیري وایي چې افغان کمانډو ځواکونه باید له دقیق استخباراتي او کشفي معلوماتو وروسته د جګړې ډګر ته ولېږل سي.
کمانډو قطعات باید په هر ځای کې استعمال نشي. ډېر دقیق د یو کشفي دقیق راپور له مخې باید استعمال شي. د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي. هوایی او زمینی حمایت باید دوی وشي. باید لاره د ځمکې له لارې هم ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کاملا دوی باید دوامداره توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان له دې ډلې عتیق الله مرخیل په ډله ییزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو د وژل کېدو لامل د قوماندې په کچه د مدیریت کمزورتیا او نه همغږي په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو په سر اړیکې ترنګلې شوي. لندن په فارس خلیج کې د ایران له لوري د برتانیا د تیلو لیږدونکو کښتۍ نیول کېدل غندلې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، نور حال راکوي.
ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلی او هغه د دښمنۍ یو عمل بللی، خو تهران دغه ادارت کړی او ویلي دي چې دغه کښتۍ ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. په هرمز تنګي او ورڅېرمه اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړو ته پورته کړې چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې هم لوړې کړې دي. د برېټانیا د دفاع وزیر ایم پینی مورډاون د شنبې په ورځ د ایران لخوا د ستینا امپیرو په نوم د دې تیل لیږدونکي کښتۍ نیول دښمنانه عمل وباله، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت بیا ویلي چې خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلي ښودلې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ظریف د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي برېټانوي بیړۍ چې ایران ادعا کوي نړیوال قانون یې مات کړی باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تېره شي. د برېټانیا حکومت په 13 ساعتونو کې د دې قضیې په اړه په لوړ کچه د بیړنۍ شورا دوه غونډې کړې. د لومړۍ غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر هانټ وویل تهران په خطرناک لاره روان دی او په وړاندې د سنجول شوي خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته هانټ وویل برېټانیا غواړي چې ترنګلتیا راکمه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې برېټانوي کښتۍ نیول د نړیوال قانون سره روښانه په ټکر کې دی. په هغه لیک چې برېټانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی او رسنیو کاپی لیدلې، ویل شوي چې د تیلو دغه کښتۍ د عمان په اوبو کې په قانوني مسیر کې وه چې ایراني ځواکونه ورنږدې شول. په لیک ویل شوی بریتانیا نه وړي له ایران سره په تقابل کې ولویږي، خو دا د نه منلو وړ دی او هغو کښتیو ته چې په قانوني توګه د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوو اوبو په تنګیو کې تګ راتګ کوي، دا یو ډیر پاروونکی اقدام دی. ایران ویلي د تیلو دغه کښتۍ وروسته له هغې ونیوله چې له یوې کب نیونکې ایراني کښتۍ سره یې ټکر وکړ. هغه ادعا چې بریتانیا او د نیول شوې کښتۍ شرکت رد کړی ده.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام، او دا خبرونه هم دا اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. اوس هم سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې، ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان شوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ویلي چې د هوایي بریدونو کماندو ځواکونو او پر وسلوالو د یوه ځانمرګې برید کوونکي کې د واسکټ د چاودنې په نتیجه کې طالبانو ته دغه مرو ژوبله په قرباغ او ناوي ولسوالۍ کې اوښتې ده. په کابل کې د شپږ کلنې وژل شوې ماشومې مهسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په دیرش کاله بند محکوم شول. سجاداغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وه. دواړه مجرم پیژندل شوي چې مهسا یې د تیر لمریز کال د هود په 19مه په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. په عین حال کې د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرازق وحیدی ته چې د فساد په تور په درې کاله بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برأت ورکړ. پولیس وایي حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې. وروسته یې د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ورلیږدول کېدل چاودنه وکړه، چې په نتیجه کې اته کسان چې څلورې پولیس دي وژل شوي او له دیرشو زیات ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان پولې ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي وژل شوي. دا خبر د ایران دولتي تلویزیون ورکړی او ویلي چې دا د ترهګرو کارو. ایران وایي د نیول شوې برتانوي کښتۍ ټوله درویشت عمله مسؤونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د مالونو د کرکټ محل د هندستان په اتر پردیش حالت کې د نړیوال جام سیالیو لپاره پر تمریناتو بوته په یوه ازمایښتي لوبه کې د هغه ایالت د مالونو لوبډلې ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوبه کې د افغانستان مالونو لوبه ډېر ستروش د کوم اسپیکټ ده چې لوبه په نوښت په هدف د افغانستان کې د پنځو شپږو مالونو په توګه سره ماتې وکړه.
د یادونې ده چې افغان لوبډله به د جولای تر دیرشمې نیټې پورې په هندستان کې خپل تمریناتو ته دوام ورکوي. تر ټاکنیز پړاو وروسته د کابل الف او بی هندبال لوبډلې ترکیب اعلان. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ چې پکې د یو سلو شل ښځینه او نارینه لوبغاړو برخه اخیستې وه د بدني روزنې او ورزش ریاست په نظم کې ترسره شوې. دا لوبې د خپلواکۍ د بیرته ټولو سلمې کلیزې په مناسبت او د غوره څیرو د پیژندلو په هدف د کابل الف او بی لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. او د مصر په قاهره کې د الجزایر فوټبال لوبډلې سینیګال ته د یو ګول په ورکول سره د دویم ځل لپاره د افریقا کې ولسونو د فوټبال اتلولي وګټله. د دې لوبې د پایل په دوهمه دقیقه کې الجزائري لوبغاړي بغداد بنجا وتوانید چې د خپل لوبډلې لپاره ګول وهنه وکړي، خو مقابله لوبډله تر اخره پورې په ګول وهلو بریالي نشوه. الجزائر لوبډلې له دې وړاندې په 1990 کال کې هم د فوټبال د اتلولي ګټلې و، خو سنګال لوبډله بیا په 2002 کې پایلو به تر رسیدلې و.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، ناجیه صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې اورک شوي عزیزان خبرېږي که علاقه لرئ نو دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتی
ازری په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمې نه حاجی اکبر خان د سیمې د وسیدونکو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې کابو اته کال کېږي چې د مس عینک د کان د کیندلو لپاره یو پروژه راغلی او دغه پروژه د دوی په ډیرو کلو کې پیل شوې ده. دی وایي حکومت ورته نه ځمکه ورکړه او نه یې د ځمکې په بدل کې پیسې. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. نمړی به د حاجی اکبر خان او ورپسې به د قانون د وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټه کې
ستاسو نوم څه دی؟
د ما نوم حاجی اکبر خان دی. میشه د کمیسون مسؤل یم.
مشکل هم څه و؟
مشکل خدا دې چې موږ د امریکا ته کال کېږي یا نه کال کېږي چې کین سره قرارداد کړی دی چې کمپنۍ سره نو لا تر اوسه پورې هم د کوې کملاک نه ده سویا یا تام راځي خدام د کډیره په فساد کې کړه ټول خلک راځي او دلته راځي او بس خپل کمیشن غواړي او ځکه بیرته ځینو چا ور کړی چا نه ور کړی
د ځمکه چیرته
پاتې دي؟ میشه اینا کې چې دا کوم تعمیرونه کې جوړ دي دا د میشه اینا په خاورو په پټه کې جوړ دي او دا د میشه اینا په کلی باندې د چنایانو تعمیرونه جوړ دي دا د موږ کلی ده.
مخکې د دینه چې دلته تعمیرونه جوړ شي او چنایان راشي دا قرارداد چې وکړو د ځمکه کرنیز ځمکه وي کله
دا صاحب کله یو دوه کاری درې څلور پنځه کاری زه زر ونه ختنه د موږ د بادامو په میشي عینغه ته په وزارت معدن کې بیا څونه موجود دي څونه وی بادام او زردالو کله یو رسو خو چې کله لاړو پاکستان ته درته زراغلو بس دلته دوی ورننه وتل ذاتي ټول کلی په زور وسته یو موږ نه
خا دلته به څومره خلک وسېدل؟
تقریبا پنځه کلی وسېدنو په پنځو کلو کې چې سلسل حساب کې نه څلور پنځه سوه کوره خو
دا کلی د مس عینک دغه پروژې سره نږدې وو.
دغه د مس عینک پروژه چې دی دا د موږ د حاجي اکبر په کلي زما کور باندې جوړه ده. دیوالونه ستا دا کله بیا له بېخه وښکل کاریزو ته یې پیپونه واچول چنایانو ته یې اوبه تېرې کړلې. دغه مځکې د عادي زراعتي مځکې چې قوالې موجودې دي د مالي ټکسه موجود ده هغه په لوډرو باندې هوارې کړې دیوالونه یې کتاو کړل. اتام راځي هغه چې راشي وګوري و اسناد راوړي چې اسناد ورته کوټه کړو هغه وایي چې دا به څه رقم کېږي یا سکل فیصله را سره وکړه چې دولس لکه روپۍ په جره باندې درکړو دا نور خلکو دې پنځلس او شپاړس لکه ورکړي دي. دا نیچې عینک دا سړک په دې مځکو چې جرته وي د هو په مځکه کې
حاجي صاحب دا مشکل هم کوم ځای ته رسولی والي پې خبر دی؟ د لوګر والي
قربان ډېر زیات څه خبر ده. والي ته خبر ده، ولسوال ته خبر ده، وزیر صاحب ته مې عریضې ورکړې چې کار خلاص ده. د مځکه تصفیه شوې ده، سروې شوې ده او د مالي ټکسونه موجود دي. هغه وایي چې راضي ته وي سهاره وزیر بیا راضي و چې معدن دواړه یو دی که نه نو بیا مالي چې غوږ وزیر صاحب دې نه ټیکي دا اسناد راسره موجود دي. وزیر صاحب یې لیکلي ما ته معلومات نه کېږي هغه ته یې ورله هغه ته یې ورله هغه وایي هغه ته یې ورله ډېره زیاته تیاره ده، خدای دې خیر کړي.
نه وزیر چې لیکلي چې دوی ته ځمکې په بدل کې ورکوي او که نه قیمت یې ورکوي.
وزیر وایي لیکي چې بېخي ما ته هم دې معلومات نشته. یو وره ورلم وزیر ته مې عریضه وکړه کافي راسره موجودې دي. وزیر وایي لا تر اوسه د مس عینک په مځکو نه یم خبر، خو مطلب دا ده چې د عمل کې څوک کار نه کوي او موږ ډېر غریبانان یو، موږ اقتصاد ضعیفه ده چې پیسې راسره وایي کار په یومنځ کې خلاصېدی.
نو آرام خو به نه یې نه ستاسې به دا شکایت کوم ځای ته رسولی که نه؟
ولا صاحب انګي جاني تم رسولای دا مادان تم رسولای دا دوه ور خپل مارک سره رسولای دا والي جو لوګر تم رسولای ولسوالي کې روزانه سره ناشتي او ډیر زیات خلک تکلیف دي، ډیر غریبانان دي په مشي کې په خاکي جبار کې او په غلدره کې په ایفران کې په ټول منځ کې کوڅه خپاره دي شو خواران.
یعنی دا خپل کله او کور او د ځمکې پرېخي وس نور زینو کې مشت شوی استي
سب دومره به خبره حکومت ته دغه نه حکومت خبر چې دغه دیوالونه معلومی چې دا کلیم کډه کلي دا چیرته تللي دي هېڅ پوښتنه نه کوي. عریضه چې وګرځو نو دا خبره د مطبوعاتو دنیا ته رسېږي. هر سړی چې راځي دلته خپل کمیشن غواړي زیاتي بیرته ځي.
خسته مشکل به ورسوو یو ځای پورې خو به یې ورسوو.
ډېر عمر درکي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت لوایاند خاغلی عبدالقادر مدفی سره شریک کړه. جناب مدفی، د لوګر ولایت د مس عینک د کان د سیمې نه حاجی اکبر خان د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله کېږي چې د دوی په کلو کې د مس عینک د کان د کیندلو پروژې خپل کارونه پیل کړي، خو د دې پروژې په نتیجه کې د دوی ډیری کلي او زراعتي ځمکې له منځه تللې دي. دوی وایي په دغه موده کې حکومت نه دوی ته ځمکه ورکړه او نه یې ورته د ځمکو په بدل کې نغدې پیسې. په دې حیثه کې مو ستاسې نظر غوښت.
په مثالنه کې مونږ وو کلی لرو او په وو کلو کې تقریبا 393 کورنۍ چې هغه تثبیت شوي دي. په هغه سیمه کې چې مونږ د مثالنک پروژه لرو، په هغې سیمه کې به د اسکان مجدد یا د هغه خلکو د انتقال لپاره هغه سیمې ځانګړي شوي، ځایونه چې ځانګړي شوي، په دوی کې به دوی د ټولو ځمکو، حتی د ونې، حتی د تجارت، حتی د شغل او هر هغه خساره چې دغه کلو ته رسیږي یا هغوی ته به جبران خساره کیږي او دا پروسه شروع شوې ده.
مدفی صاحب دی وایي چې په دې مسله شاوخوا اته کاله تیریږي. دی وایي دلته دوی کورونه لرل، ځمکې لرلې، ژرندې لرلې، ډېر حاصلات یې ځینې اخیسته، خو دی وایي کابو اته کاله کېږي چې هغه حاصل خیز ځمکې هم له لاسه ووتې او کورونه هم. مقصد دا چې په دې سه کې به څه اقدامات وشي؟
په دې کې هیڅ نوه تشویش دی دوی نه لري چې دلته به دغه پلان نه تطبیقیږي. البته دا به د یو سروې، دا به د یو مکملو معلوماتو او دا به د یو کامله بررسۍ نه وروسته په دې برخه کې اقدامات کیږي.
مدفی صاحب، دغه نغدې ستونزې ته اوس څه تدابیر لرئ؟
اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې په مس عینک کې زموږ استخراجي پروسه نه ده پیل. هلته تاریخي اثار دي، هلته همداشان مونږ د تاریخي اثارو تر څنګ هلته د شرکت سره مونږ د خبرو په حال کې یو. استخراجي پروسه نه ده پیل شوې. مونږ به د بې ځایه شوو هغه شهرک چې هلته تثبیت شوی دی، مشخص شوی دی، هغه خلک چې ځمکې له لاسه ورکړي هغوی ته ځمکې ویو تعدادو ته ځمکې ورکړل شوي هم دي او هغوی ته جبران خساره کېږي. یعنی په دې برخه کې هیڅ نوه مشکل نشته دی. په دې وروستیو کې دغه د بې ځایه شوو لپاره چې کوم شهرک جوړ شوی، هغې کې مسجد دی، د کورو ناسو لپاره مکتب جوړ شوی دی، همداشان دا نور اجتماعي خدمات چې دا را روان دي، غیر له دې چې کله پروژه له خیر سره پیل شي، رسمن استخراج پیل شي، رسمن هلته کارونه پیل شي، دغه ټول موارد چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، حتی د دوی د ونو بوټو، حتی د ځمکې او حتی د دیوالونه چې دوی جوړ کړي دي، هغه په جبران، هغه ټول جبران خساره کیږي. همداشان مونږ هڅه کوو چې په هغه سیمه کې، په هغه غیر له مثالنک، په هر هغه قرارداد کې چې اجتماعي خساري راځي، د هغې اجتماعي خسارو د جبران او همداشان د پوره کولو لپاره مکمل رسیدګي وشي. د دې سره سره به مونږ وکولای شو هغه خلکو ته چې هغوی د غیزې انتقالیږي، هغوی ته به د ژوند ټول سهولتونه هلته برابرېږي او جبران خطاره به ورته د قوانینو په اساس او د یو بررسۍ په اساس معنی کېږي. یعنی په قوانینو کې دا شته دی چې که چیرې هم د یو چا ځمکه یا د یو چا ونه یا د یو چا سړک یا د یو چا کور یا د یو چا دیوال هغه د دولت ملکیت راشي یا دولت هلته اقتصادي برنامه لري، خصوصا په قانونو برخه کې دغه ټول خساري هغوی ته ورکول کیږي.
مدفی صاحب، ستا د خبرو نه داسې معلومیږي چې دغه پروژه ډیره اوږده شوه، خو که دغه خلک ډیر تنګ شي، د ځمکې په بدل کې به نقدې پیسې ورکړل شي او که نورې ځمکې؟
مونږ 3,00,000 افغانۍ جبران خساره خلکو ته تعینه کړې ده او په دې کې نو قوتونو برخه کې تجدید نظر هم کېدای شي چې مطلب وشي او دا پیشنهاد کابینې ته لیږل شوی دی. البته یو یادونه کوم چې موږ په دې برخه کې د خلکو ته اطمینان ورکوو چې د جبران خساره موضوع قوانینو په اساس باندې خلکو ته رسیږي، غیر له دې نه چې دوی خساره ترلاسه کوي، نور منفعتونه، اقتصادي منفعتونه هم ترلاسه کوي. فرضاً هلته به د کار زمینی برابرېږي، هلته به ترانسپورت راځي، هلته به نورې زیربنایي پروژې راځي، هلته به برقي، هلته به د اوبو رسولو بندوبستي، هلته به نور د ژوند وسایلو لپاره ټول هغه برخې، هغه اکتشافي برخې په پام کې نیول شوي تر څو زموږ د خلکو په ژوند کې تغیر راشي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمې نه حاجی اکبر خان ازادي راډیو ته ویلي چې له کومې ورځې چې د مس عینک د کان کیندلو پروژه دلته راغلې، د دوی کرنیزې ځمکې او کورونه او کلي نیولې دي او د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند ښاغلي عبدالقادر مدفی وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی، دغو خلکو سره به ډېره مرسته وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 و 8 و 9 و 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فربازر خوشاله يم چې یو ځل بیا د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې په هغه کې تاسو یا په خپل ورکو پسې ګرځئ او یا په خپل سیمو کې د یو بل کس ورک سوی دی دغه معلومات را سره شریک کړی دي. ستاسو مننه کوم او موږ به په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د د خبرونې د اوریدونکو سره شریک وخت دی وکړي. ستاسو کچيري کومرک عزیز ولري په دغه پیغام کې پیدا سی او سره یو ځای سی. نو وخت مو ډیر نه نسم غوړم په لمړي سر کې د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې ستاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغه له خپل کورونو څخه لیري دي. نو هله دوی چې قلم او کاغذ راوخلي او د دوغو دوستانو چې خپل شمیرې وای شمیرې ولیکي کچيري تاسو کوم رک پک شي وي نو وکولای شي په اسانۍ سره زنګ وهي او معلومات ترلاسه کړي. ورزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
اسمی خلق را توای چې دماغ یې کار کوي کله کله چې دماغ خاص ما د خپل روش ما په یاد شي پر وای چې په څلور درې سو نیمه یې سلو اچا دا شماره ته روز ما سره د ماولو کې باندې اړ کوي چې بیا له منا شو ژوند.
السلام علیکم ورحمة الله. ما څنګه څنګه توقات یې هم ته نه کړو نو چې له ما سره د ځنه پر دې د غزنی ولایت د بیرول سولې د مارک
سلام نه تاسو ته آزادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته هم بیان ګل محمد خوشالي نه غام دی لمن ولایت نه دلته نور سره یو ځوان ته د بشیر احمد په نامه دی یو ساده تکلیف هم لري په سر کې وشته سوی دی د پلار نوم یې حمدلا دی نو دا 15 تاج میاشت کېږي چې د لیز موږ سره دی که هر څوک د دې په اړه باندې معلومات غواړي یا د کوم دوستان یا قربان وي نو موږ سره د پرداش مې رو باندې اړیکه ونیسي څه پر وای څه پر پنځه او درې پنځه یو څلور اته دوه بل شمیره ده د سیم څه پر وای څه پر وای څلور پنځه شپږ صفر او سلام شمیره ده څه پر وای څه نه تلویش یوولس څلور نوي ناویا دا دې تقریبان زما ځاغ واوري څه وخت د ازادي راډیو څخه ډېر مننه.
سلام مې نه کیږي سلامات دا درې د ټولو کارکونکو ورګونکو ته کوم زه حنیف اړین یم د کابل څخه دا پیغام پریږم بلته ورور چې نوم شمس الله د پلان خان محمد وای د قندهار اوسیدونکو دی کلا وای درې میاشتې کېږي کور نه دره کې شوې دی کلا وای درې کال کېږي چې ته دې خپلوان یا مور پلان دماغ ته اوري ما سره دې جماعت ته درې شمې دې کوم نسې زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. المنم چې جوړ روغ یاست. زه جانان نجات ملم د هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په الیک کایم. زما دا پیغام و چې دلته په نادالی ولسوالۍ کې تقریبا د دوه کلو رافدی خوا یو سپینجری سړی دی چې څه ناڅه سادي تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي. انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د 15-16 کلونو په شاوخوا عمر لري. نو څه وخت دی یو
یو سره یو سره بل سره دغه سړی که د هر چا وي که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي دلته په هلمند کې دی د نادعلیف ولسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورکړم د ټلیفون شمېره مې د 0 8 4 5 5 0 مننه خدای سامان.
بریا سلام علیکم نادیا ام د لوګر ولایت نه دا زمونږ کلی کې والګ دی عمران نیږي کنه موږ نه کې ګوښ دا د چا دی او په جواب باندې لاس لیک جواب یې لګ لګ باندې کې کنه پس کدا چې ایم دې په دې شې نه څنګه وي چې پر واګه درې درې یو تین څو وو پد سلو نه بس په دې شې مې دې په څنګه وي واتمن دې ته هم نشي کېدو خبرې کومه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 1 15.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مر سره شریک کړي وو او موږ هم د خبرونې لالارې خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دغو کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي. او دوستانو اوس به د خبرونې بلې برخې ته ورسو چې په هغه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي. نو هیله ده چې تاسو قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای شئ چې د دغو دوستانو چې خپل د ټلیفون شمیرې وایي در سره ولیکئ چې تاسو د دوی د ورک پاړه معلومات لرینو خپل معلومات سره شریک کی. بیا هم ورزو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو ته چې په خپل اورک پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زی ګلالی نومیږي د کندهار ولایت څخه ما د کسب لیدا سلو کال کیږي یا نه کته ځوان دی 25 کال هم لري هر چارواکی هر ورور چې د په حق معلومات دي په دا نمبر باندې ووایي 0 0 2 3 3 4 8.
بله السلام علیکم. زه عبد القیم حاجی فرید د فراد ولایت بالا بلد ولسوالۍ د ګرامي د کلی سای سره پلای کوم وروره زما یو ورو دی په نامه د شپږ تقریبا 15 کال عمر دی او دا ومه کیږي چې نه درکته وای دی چې دې دایز مزه आवाज اوري بل مسنا ورو ده په بابل باندې ما ته ری ورو دی راهله لرم زما د ټلیفون په نمبر چې ما ته زنګ راو وي ورو 28 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاز اتا شپاز شپاز سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د ازادي راډیو وایم ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د بولان سیمې ته سربه تماس کوم ما د خاله زوی دی چې د درې څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د شفیع الله په نامه دی د ډاکټر هنر زوی دی د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی نو کدی زما څخه اورې د ازادي راډیو د لارې څخه یا د نور ملګري د ده په اړه باندې معلومات لري نو زما سره د پر دغو شمیرو باندې اړیکې ونیسي سپر و سپر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام اوریدونکو احمد جان او ولدي اجر جان د وزیر وحیدین کې چې په لاندې چمتلک کې اوسېږي درې کاله کېږي چې نه دره کړي که هر چا ته پته وي په دې شماره کې جنگ وي چې پر اتاریا اته سوه اتاتیا یو شپېته نه چلوي
السلام علیکم ورحمت الله تعالی و برکاته. اداره مل یو دوستی ورکتی چې عبدالکریم نمیږي د عبدالجان ریدی د لاس کاله کې چې ورته چیرې یو شنبه تاسو یې واری وویله کرارو کوي انوکه یې واری بیا غره ته تکرار کوي که هر چاته یې معلومات شته یا په خبرې یا لیدلې وي په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا درې پنځوس شپږ شپېته صفر نوي ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه درې شپږ شپږ صفر نه نه. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هلی دا ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته اکرام ارمان یم. کنړ نه زما یو تروزی ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ وهي. صفر اووه سوه اتیا څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا نمبر یو ځل دی وایم صفر راتیا صفر څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا. د ازادۍ راډیو دو کارکوونکو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي نو څه واخلی شي بیې د الله په امان.
اور اور السلام علیکم څنګه شهر تم جوړ مسالین خبره کوم اور پر دا نمبر باندې موږ څنګه ترولې دا دوی درې میاشتې اخته اعلانونه مور کوله د نعمت په نامه نه نیوي چې موږ دې ته په پر مخ دی یو پر لاس دی معلومات مو نه کوي را معلومات خام خاو بس معلومات یې راکړي موږ ډېر پریشان یو په مخه دې ښه ښکاري خام خا معلومات.
الو زه حمید الله د میوان ورسالیه څخه خبره کوم. پروس کال د لوی اختر په ورځ باندې مازید احمد شاه په نامه باندې ورسی چې د نیکن نه یاد ماله سره دی. هر مسلمان نور که په جهات له معلومات لري د مهربانۍ د مخې مصطفی دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا دو دېرش نه نوي دوه سوه نه دېرش شمېره یې تکرار صفر اویا دو دېرش مهربانی و سلام و سلام. بله زه جدواد یم هلمند ولایت ما یو زی ورک دی د جواد په نامه د اوولس کالو دی. دغه پیغام مو وسپاری ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده صفر اووه صفر اته درویش درنوی یویش. بیا هم شماره در صدقه کوم صفر اووه صفر اته درویش درنوی یویش. حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بلې السلام علیکم. زه د ملک په د هلمند ولایت د بولان څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما د کاکا یو زوی دی چې نوم یې سنت الله دی. تقریبا اتلس کاله عمر لري او هر مسلمان معلومات لري په دغه شمېرو جو مست زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر او سلام شمېره ده صفر اووه څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه صفر اووه څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه. خدای په امان شهرت.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت د شینډن د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لوی لارې تصادف کړی و شپږ نفره پکښې مړه وه. یو کوچنی و د دا نور وارث پیدا شو د دغه وارث پیدا نه شو ما امانت خاورې ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته د هغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو هغه ورور پیدا کوو چې دا هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور هم پر پاخته سره ما تلفون شماره سپر اوه سپر شپال سلور دری دوا یو اتا آخر یک دریده نورون پا پا کلاس برا مخت مشاهده در روز خواهش کن چی خپل یاق در رادیو زدی تا بیا دقیقی که مول پا در خبر سو چی در علک وارس پیدا سو کنه سو نورمو اخنه نسم پا پا کلاس مصفرم.
السلام علیکم طیب ولایت درشاد ورسالی محمد نمیزم نامه داوود یوم نفر مرد اکار دیده برد خیلی در دو اشکال چی